کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا زادی رادیو خبرونی پایته ورسیدلې او دادی د امریکا ژغ خبرونی پیل سوې نن پنځشنبه د جوزا د میاشتې شله منېټه ده د دې اوس په افغانستان کې د شپې 8 بجې سوې لومړی د خبرونو لنډیز
د هغه مسافرونو چې پرون وسلوالو د خندوز تخار په لوی لار برم تکړی وو اته کسې اوس هم د طالبانو سره دي د عراق په پایتخت کې نن د موټر بم په حمله کې 22 کسه وژل شوې دي او امریکا پر روسیې باندې فشار زیات کړی دی چې د خپل نفوذ نه کار واخلي چې د سوریې محاصره شوو سیمو ته دارو درمل او خواړه ورسول شي.
درنو اوریدونکو په دغه نیم ساعت خبرونه کې د خبرونو علاوه دغه خبري مطالب لرو. په کندوز کې به د برمتسیو کسانو په اړه باندې تازه احوال د ګل رحیم نیازمن پر ریپورت کې وورو. نوې سروې وایي چې کوم والیان د مطبوعاتو او رسنیو سره ښه اړیکې لري او همکاري ورسره کوي په دې اړه د ممتاز بهیر ریپورت لرو. د نړۍ د مشهور سکوهونکي محمد علي کلی د جنازې د مراسمو په اړه به د حسیب الکوزین جزئیات واخلو چې د محمد علي د زیږیدو په ښارګوټي د امریکا د کنټکی د ایالت د لوویل په ښارګوټ کې دی او په امریکا کې د انتخاباتو په اړه د تازه تحولاتو په برخه کې هم ریپورت لرو. خود هر څه نمخې پام وکړی د دې سات خبرونو ته چې زیبا خادمه تاسو ته دراوروي.
السلام علیکم. د هغه مسافرونو چې پرون وسلوالو د خندوز تخار په لوی لار برم تکړی وو اته کسې اوس هم طالبانو د ځان سره ساتلې دي. اوس په قندوز کې د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمن سره غږیږو چې تازه احوال تاسو ته وایي. نیازمن صاحب، د غوس چې تاسو حال او احوال ګوري، برمته شوی کسان چیرې دي سم معلومات لري او د برمته کوونکو د حکومت سره یا هم د برمته کوونکو د برمته شو کسانو د کورنۍ سره کم تماس نیولې دي؟ یعنی معلومه ده چې دوی څه غواړي، غوښتنې لري؟
نن د قندوز والی په اشرف الله مرشل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې د دغه برمته شو کسانو له ډلې چې اته کسه تر اوسه پورې د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي او د هغوی سره ساتل شوي دي. د قندوز والی وویل چې په مجموعاً په قندوز کې 2 ځل د مسافرو بسونه د طالبانو لخوا تښتول شوي دي او د دواړو تښتونو له جملې څخه اوس 14 کسه د مخالفو سره په ولکه کې پاتې دي. د دې تښتونو نه څوره وړاندې هم د قندوز د امنیت قمندانۍ د مایوی دارین راستیال د طالبان خانابات قندوز پر لوی لار په همدغه سیمه کې چې اوس پکې مسافر تښتول شوی هغه هم د مخالفو وسلوالو لخوا تښتول شوی.
ډیره مننه، تشکر. په دغه اتو کسانو سربیره اته نور کسان هم طالبانو د ځان سره ساتلې دي. دغه اته کسان بیا سورز مخکې په قندوز کې طالبانو برمته کړی وو. د برمته شو کسانو په حق لبه د ګل رحیم نیازمن راپور د خبرونو نه ورسته ووري. په کونړ کې د پولیو څلورمه پیخه هم ثبت شوې ده. د پولیو د پخوانیو دریو پیخو په سیر د پولیو دا پیخه هم د شیګل په ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیخې شوې دي. په دې پیخو کې څلور په کونړ کې، یوه په هلمند کې او بله په قندهار کې ثبت شوې ده. د افغانستان حکومت د ترکیه او ایران په هغه اقدام اعتراض کړی دی چې غواړي د مولانا جلال الدین محمد بلخی د مثنوي مانوي مهم اثر د خپل ګډ فرهنګي میراث په توګه د یونسکو سره ثبت کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست فرهنګي صلاحکار اسد الله غزنفر ازادي رادیو ته ویلي دي چې مولانا جلال الدین محمد بلخی او د هغه آثار په افغانستان پورې اړه لري. هغه ویلی دی حکومتي چارواکي به د یونسکو د چارواکو سره په کابل کې وګوري. مولانا جلال الدین محمد بلخی په 1400 هجری قمری کال کې په بلخ کې زیږیدل دی چې وروسته د ترکیې د قونی په خار کې هستوګ نغوره کړی ده او هلته وفات شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د عراق په پایتخت کې نن سهار د موټر بم په دوه جلا حمله کې د پولیسو د وینا له قراره لکتر لګه 22 کس وژل شوې دي. د بم یو حمله د بغداد په ختیځ برخه کې په یو سړک باندې وشو، 15 کس پکې وژل شول او 15 زخمیان شول. د موټر بم بل حمله د بغداد په شمال کې د عراق لوی عسکري اډې سره نږدې په یو بس موټر شوې ده، 12 کس پکې وژل شوي او 23 نور زخمي شوي دي. اسلامي دولت په بغداد کې د قریب ټولو اغو ځانمرګو حمله مسؤلیت په غاړه اخیستې ده چې په تیرو څو میاشتو کې شوې دي، خو تر اوسه پورې د دې نننیو چاودنو په باره کې څه نه دی ویلي. د اسرایلو مقاماتو د تل ابیب په تجارتي مرکز کې د سرونو په مارکیټ کې د پرونی حمله نه وروسته د روژې په دې مبارکې میاشتې کې اسرایلو ته د لسګونو زرو فلسطینیانو د ننوتو کارتونه ځنډولې دي. په هغه حمله کې چې دوه فلسطینی الکانو کړی د سلور تنه وژل شوی او 15 کس زخمی شوی دي. داسې معلومه شوې ده چې د الکان د لویدیځ غاړې د هیبرون دي او د کاکا زامن دي. دا حمله د دفاع د وزارت او د پوز د نظامی مرکز د سړک بلې غاړې کې شوې ده. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اول د پیښې ځای ته ولاړ، امنیتي مامورینو سره یې وکتل او بیا یې بیانیه ورکړه. هغه داسې وویل:
په تل اویب کې دغه تازه حمله یو اسرائیلي عرب کړی ده. د نوي کال په ورځ 3 کس وشتلی او وژلي. د اسرائیلو پولیسو او ملکي خلکو د چاخوګانو د حملو نه وروسته چې کوم 200 فلسطینیان او قریب 10 اسرائیلیان پکې وژل شو، دا څو میاشتې په اسرائیلو کې قراري و.
د حماس لړل چې په غزه کې حکومت کوي دا حمله ستایلې ده، خو دای نه دی ویلي چې دا حمله دوی کړی ده. په داسې حال کې چې د برتانیې خلک د دې لپاره تیاری نیسي چې په اروپایي اتحاد کې پاتې شي یو کنه، د سیاسي چارو مبصرین وایي کچېرې برتانیا د اروپایي اتحاد نه ووزي نو د بلخان ملکونه به یو ځل بیا د خپل ګاونډي هیواد روسیې نه په تشویش کې ولويږي. د دې خبر تفصیل متي الله عبد الولي.
کچېرې برتانیا د اروپایي اتحاد نه ووزي نو د بلخان هغه ملکونه به چې د پخواني شوروي اتحاد برخه وو لکه استونیا، لیتوي او لیتوینیا هم د اروپا د یووالي په اړه سوال نه پیل کړي. اروپا کې د روسیې د ساينسي اکاډمۍ غړی الکسی ګرومیکو وایي چې زما په خیال کې داسې اوښول نو د بالکان ملکونه او په تیره پولینډ به هیڅ مشکل ونه لري چې د روسیې سره خپلې اړیکې بیرته نرمې کړي. روسیې چې په یوکرین یرغل وکړ نو د بالکان نور ملکونه اندېښمن شول چې بل وار به په دوی کېږي، که څه هم چې هغوی د امریکا په مشرۍ د ناټو د دفاعي اتحاد غړي هم دي. خو ځینې نور مبصرین وایي چې په دې بدلون سره د ناټو تړون ته توان نه رسیږي، ځکه چې د دوی په وینا د امریکا او اروپای اتحاد ملګرتیا به روسیې ته دا فرصت ورنکړي. په خپله د استونیا مشرانو هم د امریکا غاک سره په مراکه کې ویلي چې که روسیا په دوی باندې گزارو کی نو دا به ډیر بی عقل کار وي. دوی وایي چې اروپای اتحاد په خوا هم د سختو ستونزو سره مقابله کړي، نو که اوس برطانیا ورنه اوهمزي نو په دوی به ډیر تاثیر ونکړي. متیو لابد، امریکا آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه نشریږي. امریکا د سوریې په مهم ملګری روسیې فشار زیات کړی دی چې د خپل نفوذ نه کار واخلي چې بشري مرستې د سوریې محاصره شوو سیمو ته ورسول شي. د امریکا خارجه وزارت وویل چې امریکا د روسیې نه غوښتي دي چې خپل الوتکې په سوریه کې هغه ټولنو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره استعمال کړي چې د جمهور رئیس بشار الاسد قواو ور باندې لارې بندې کړي دي. د خوراکي موادو نړیواله اداره لګیا ده په داسې یو پلان کار کوي چې د سوریې دغه ټولنو ته د هوا نه خوراکي مواد او درو درمل ورسول شي. د سوریې رژیم باید اجازه ورکړي چې دغه پلان عملی شي، خو دغه اداره وایي چې ډیره ښه طریقه د مرستو د ځمکنیو کاروانونو طریقه ده. پرون د ملګرو ملتونو نطاق ویل د سوریې رژیم د درعا په شمول درې محاصره شوو سیمو ته په ځمکنیو کاروانونو کې مرستې رسوي. یو متقاعده ایرانی پروفیسر چې په منځنی ختیځ کې د ښځو د حقوقو مسایل سیړي په ایران کې بندي شوې ده، خو دا نه ده معلومه چې وجه یې څه ده. هما هوټفر چې یو سمښت مخکې په مونټریال کې د کانکورډیا په پوهنتون کې استاد و، د جون په شپږمه په تهران کې د ایوان د زندان د قتل نه وروسته ونیول شو. دا غي کورنۍ وایي پاسپورت یې تیا خسر شوی دی او د مارچ په میاشت کې پرې نه خوده شو چې د ایران نه ووزي. د 15 کلنې هوټفر کورنۍ بیان خپور کړی دی، وایي چې د ایران او کاناډا حکومتونو نه غواړي چې هغه خوشی کی. او د سومالی مامورینو او اوسیدونکو دا خبر تایید کړی دی چې د سومالی حکومتي قواو او د ایتوپیا عسکرو نن سهار وختي د یوې غټې حمله نه وروسته الشباب د هلګان د کلینا وویست. د هلګان د کلی مشر ګوهاد عبدی برسامی د امریکا غږ ته وویل چې لسګونه وسلوال وژل شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، طالبانو په کندوز کې په دوو جلا جلا پیښو کې د تښتوسو کسان لیدلې او سم شپاړ سند ځانو سره ساتلې دي. نور تفصیل به د ګور رحیم نیازمند په دغه ریپورت کې واورو.
د تیرې چهارشنبه په سهار د قندوز د خار ختیز لورته د باغیمیری په سیمه کې وسلوالو طالبانو د مسافرو له بس موټره وڅلوختنه برمته کړی وو. د قندوز والی نن پنځشنبه ماسپخین په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې پولیسو په عملیاتو کې د وسلوالو له منګولو لس تنه آزاد کړي او اته تنه نور لا ورسره برمته پاتې دي. د دغې پیښې د رامنځته کېدو په لومړۍ ورځ چارواکو د برمته شوو کسانو شمېر وڅلوختنه ښودلی وو. له دې مخکې هم د قندوز د شنې تپې په سیمه کې درې بسونو کې سپاره مسافر د طالبانو لخوا برمته شوي وو چې ولس تنه وجل شوي او اته تنه لا هم د طالبانو سره بندیان دي. د قندوز والی اسدالله عمرخیل د برمته کېدو په اړه وایي
دا ټول دقیق اتلس کسو په اتلس کسو کې لس کس را خلاص او اته کس پاتې دي. هغه اته کس کې یو نفر وایي چې یو کارت ور سره پیدا شوی چې دا کارت دی چی شي ده دغه تر اوسه پورې نویته نه ده معلوم. سرنوشت یې من خته نه خبر یو چې ان شاء الله رحمان سبا بل ورځ دی په خپل را خوشي کوي او هغه کوي ور سره زیاتې ور سره کوي په دې باندې پیږي چې دی په بدله کې مونږ ته څوک یو روپۍ هم نه راکوي او د دې په بدله کې مونږ سره څوک یو بوټ هم نه تبدیلوي. دا هغه خلک دي چې اکثره شاید ممکن په دې کې اوس مونږه بدګوي ونه کوو. یو تعداد خلک به شاید مصاب په نورو مسایلو باندې ځکه را دي مرسوي له ایران نه د سپاک پاکستان راځي.
نو موږ زیاتوي چې د تختونو په تیرو دوه پیښو کې د تختول شو شمیر شپاړستنه دي چې لا هم له طالبانو سره په بند کې دي.
دقیق ارقام اته نفره د غتیری حادثه دی او اته نفره د غوس پاتې دي. زه فکر کوم چې دا اته نفره به هم زر تر زر بیرته راخوسی کی ځکه دوی سره هیڅ هم نست. د دوی د خوراک ډوډۍ هم په وی تاوان ده، هغه په خلکو تاوان دي او دوی په وی تاوان دي. دا خلک نه ساتي او دا مسلمان خلک دي کچیرته دی له وجنه اسه اعمار دي د خلکو دی وزن او اضافه کی اذان ته خبر ده کړي. دا خلک دوی په دې باندې نه وزنی چې دوی سره د لارې کرا نستا.
په قندوز کې د عامو خلکو د تختونو له دواړو پیښو مخکې د امنی قومندانۍ د مالی او اداري مرستیال هم طالبانو تختولې دي. طالبان د دغه دولتي مامور په بدل کې د زینو طالبانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. خو د قندوز والی اسدالله عمرخیل وایي
هغه سیاسي مسله ده، دوی هم په سیاسي مسایلو کې هغه ځان سره ساتلی ده. دا چې دوی څه تصمیم نیسي خو د دولت پروګرام او برنامه دا ده چې د تبادلې په عنوان باندې هیڅ نه و هغه موږ نه لرو. منګه په خپل هغه اساسي تخنیکی او تکتیکی او یا عملیاتي پروګرامونو او برنامو کې څوک د دوی له قبضې نه خلاص کړی او خلاص کړي د تبادلو د دې شیانو یا په سلام یواز ورکول یا پیسو یا په امکاناتو باندې دا معاملې بالکل نه قانوني دي نه اصولي دي او نه کوم چوکاټ ور.
نن د قندوز د عمومي لارو د امنیت ساتنې په خاطر یو شمېر کسانو احتجاج هم کړی وو چې باید د دغه ولایت لوی لارې وساتل شي. خو د قندوز والی وای چې دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د قندوز ښار ته ټولې داخلي دونکو لارې امن کړي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، د مطبوعاتو سره د والیانو د همکاري پاړه د کابل پریس کلب تازه سروې شي چې اکثره والیان او ویاندویان یې یا رسنیو او مطبوعاتو سره همکاري نه کوي او یا هم همکاري ډیره ضعیفه ده. نور تفصیل به د ممتاز بهیر په دغه ریپورت کې واورو.
د کابل پریس کلب په نوم د خبريالانو او رسنیو د حقونو د دفاع یو بنسټ په یوې تازه سروې کې ویلي چې د افغانستان په ولایتونو کې اکثره سیمایز چارواکي له خبريالانو سره همکاري نه کوي. دا سروې چې په سلور میاشتو کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې له 300 خبريالانو سره د مرکو له لارې ترسره شوي، پکې زابل، کاپیسا او ننګرهار هغه ولایتونه خودل شوي چې سیمایز چارواکي او ویاندویان له خبريالانو سره هیڅ ډول همکاري نه لري او ان په ځینو مواردو کې خبريالان ګواخل شوي او د ژوند خوندیتوب خوندیتوب ته پاملرنن د شوی د کابل پریس کلب د بنسټ غړی او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر د پنځشنبه پورس په کابل کې د سروې د خبرولو پر مهال ویل
د ولایتونو کې د خبريالانو سره همکاري په نشټ حساب ده چې د ډیر ټیټ نمبر یې اخیستی دي حتی د صفر نمبر باندې دویمه کټګوري کې چې ژورنالستانو سره همکاري کم ده په ولایتونو کې په دویمه کټګوري کې بدخشان غزنی خوست او پکتیا راځي دا څلور ولایتونه هم په دویمه درجه کې کم همکار یا کم مرسته کوونکي ولایتونه دي یا مقامات یا هم مسؤلین ژورنالستانو سره
ښاغلی سمندر په پر لپسې توګه د بادغیس سمنګان هلمند بلخ جوزجان پروان بغلان لغمان نورستان او هرات هغه ولایتونه یاد کړل چې چارواکي له رسنیو سره کمزوري همکاري لري او خبريالانو ته پر وخت معلومات نه ورکوي خو هغه ویل په دې سروې کې لوګر تخار او کونړ هغه ولایتونه خودل شوی چې چارواکي له رسنیو سره تر ټولو ښه همکاري لري په دې سروې کې له خبريالانو سره د ښه همکاري په برخه کې د بامیانو او فرا ولایتونو چارواکي په پر لپسې توګه په دویم او دریم کتار کې ځای لري او پاتې دولس ولایتونه په متوسطې کټګوري کې راغلي دي د افغان ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال په دې غونډه کې د وینا پر مهال له والیانو څخه وغوښتل چې له رسنیو سره همکاري وکړي
د کډونو سره له اشراف سره د دوی له رابطې سره د دوی آینده تړلې ده کشرته د دوی رابطه له ولس سره کشرته د دوی رابطه له مطبوعاتو سره وي د دوی شتون د افغانستان په سیستم کې دا له خطر سره مواجه ده زمونږ خلاف توقع دا ده زمونږ غوښتنه دا ده چې والیان صاحبان دې تر ټولو زیات همکاري له مطبوعاتو سره ولري له هغه لارې د خپل اجراءات او خپل اقدامات تر ولسه پورې ورسیږي
خود اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل چې په دې غونډه کې وینا کوله د کابل پریس کلب لخوا په تر سره شوی سروې کې نیمګړتیا او ته په اشاره وویل چې ښایي خبريالانو له رسنیو سره د سیمه ایزو چارواکو د همکارۍ د سرنګوالي په اړه د شخصي علایقو له مخې نظرونه ورکړي وي ښاغلی فیصل وویل یو شمیر والیان تازه په دندو ګمارل شوي او د هغوی په اړه د نه همکارۍ قضاوت مخکې له وخته شوی دی
په ځینو ساحو کې کله چې موږ ته ګورو درې ولایتونه والی صاحبان یې څنګه څه یو وخت هلته بیا تقریبا یو کال د کار کېږي یا یو نیم کال دوه کاله د کار کېږي هغوی د کار موده زیاته او په دغه موده کې تلاش شوی دی چې هلته کار وسي ځینې ولایتونه مثلا لکه زابل د دې والي صاحب د کار موده ډېره لنډه وه دومره ژر به ممکنه نه وي چې ژورنالستان دې د هغه د چلچلند د مستقیتوب او د کاري اړخ پړه باندې دومره دقیقه پرېکړه وکولای شي چې سلفي ساده دا شخص هیڅ د کار نه دی او رسنۍ سره همکاري نه لري
په دې سروې کې د سیمه ایزو رسنیو د وضعیت په اړه هم له خبريالانو څخه پوښتنه شوې چې سلطنو خبريالانو په خپلو ولایتونو کې د مالی منابعو د نشټوالي له امله د رسنیو وضعیت خراب خودلې او ویلي دي چې د بودیجې د نشټوالي له امله زیات شمیر رسنۍ د لمنځتلو په حال کې دي خو او یو نور خبريالانو بیا په خپلو سیمو کې د رسنیو وضعیت مثبت خودلې دی ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
درنو ریدونکو نن د نړۍ د مشهور سکوهن کې محمد علي د جنازې مراسم کیږي او هغه به سبا ته وبښي داغه مړی به سبا ته خاور ته وسپارل سي همدا اوس ما همکار حسیب الکوزی په ټلیفون را سره دی البته دوی د کنټکی د ایالت په لوویل شارګوټ کې دی چیرې چې محمد علي زیږیدلې وو او هلته به خاور ته وسپارل سي الکوزی سبا ولدارت وای چې پروګرام څنګه دی نن د جنازې مراسم کیږي او سبا ته خاور ته سپارل کیږي
بله سلام علیکم نورزی صاحب تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه لکه څنګه چې تاسو وویل بله لویویل په شار کې څلور یا کال مخکې محمد علي دلته زیږیدلی وو او په همدغه شار کې به د خاور ته هم وسپارل شي نن په محلي وخت اوس د دلته ولس بجې دی یو ساعت وروسته دغه د جنازې مراسم تر سره کیږي د مسلمانانو لپاره ځانګړي مراسم په فریډم هال کې نیولې دي چې د ټولو زورو کسانو د لپاره دغه حال یا دغه تالار گنجائش لري په دغه ټولو زورو کسانو کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران هم برخه اخلي ورسته بیا سبا د جمعې په ورځ د هغه جنازه اختل کیږي یو وشت مایله د لویویل شار په بیلابیلو برخه کې چې د تاریخي لحاظ د محمد علي لپاره اهمیت لري د هغه شونځي د هغه ځای چې هغه لوبي کړي دي په هغه ځای چې د سوکوهنې سیالۍ تر سره کړې دي هغه سیمه ته وړل کیږي او وروسته بیا د وای یو ایم سنټر په نامه په سټډیوم کې د هغه جنازه کښېښودل شي او عوام د ورستی ځل لپاره هغه تکوای چې د درنوي مراتب وړاندې کی د څو ساتن د لپاره حالتي بیا ورسره کورنی مراسم دي دغه کورنی یوازې اجازه لري عوام به اجازه نه لري هغه به اخستل کیږي او اډیره ته بولل کیږي او خاورو ته بسپارل کیږي.
بله الکوزی صاحب، تاسو د نړۍ د مشان خبره وکړه، د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم تللی دی چې په دغه مراسم کې برخه واخلي. آیا دوی رسیدلی دي او د نړۍ نور کوم مشران ګډون کړی دی؟ ویل کېږي د ترکیې ولسمشر هم تللی دی.
بالکل نورزی صاحب، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی را رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې د نن ورځې د جنازې په مراسم کې به برخه واخلي. لکه څنګه چې مخکې ویل چې په 12 بجې شروع کیږي مراسم، به جوړې د ترکیه ولسمشر ته رجب اردوان را رسیدلی دی او هغه په دغه مراسم کې برخه اخلي. د اردن پاچا را رسیدلی دی، دغه راز په مراسم کې به د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم ګډون وکړي. هغه به وینا وکړي. د نړۍ د بیلابیلو سیمو څخه نور مشران هم را رسیدلی دي او ځینې بوس پر لارې دي را رسیدي. په مجموع کې په دغه فریډم حال کې چیرې چې د جنازې مراسم تر سره کیږي او
بله الکوزی صاحب،
بله تقریبا 3000 کسان شاوخوا گنجائش دي او بزرګونو کسان را رسیدلی دي.
بله، یعنی ډېر په ګڼګونی او دغه ځای اوسیدین کې څه وایي، څه احساس لري او تاسو سره خبرې کړي دي؟
بالکل، دلته زم د اوس د محمد علي سنټر دغه په نامه موزیم او کلتوري مرکز دی. هلته ما پرون هم دلته زیات شمیر کسان غلي و، نن هم راغلي دي. دغه په یاد دلته د ګلو ګېټي شي دي او خلک دغه ډېر مثبت خاطرې لري. اکثره کسان تر چې ما خبرې وکړې بیا ته یو کس مخ شو بيدار چې دغه ملګری وو. هغه دغه شخصي ژوند باره کې ویل چې ډېر خوشبرغور دی انسان وو او اینه وخت کې سره لدی چې لوړ مقام درلودلی د خلکو سره به تل پرشنیت خبرې کولې او ډیره شکست نفسي به کوله. او په مجموع کې خلک شخ خاطره لري هغه وایي چې هغه نه وایي چې د امریکا د لپاره یو تاریخ پرېښو دی، بلکې د بشریت د لپاره تاریخ پرېښو دی چې سړی باید څنګه برخورد وکړي او 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 د انسانیت د لپاره څه حل ځلې وکړي.
بله ډیره مننه کوم حسیب الکوزی ساسونه. او درنوریدونکو ته باید وایم چې نیم ساعت وروسته، یعنی تقریبا 15-30 دقیقې وروسته به د خبرو اترو پروګرام کې بیا هم حسیب الکوزی صاحب سره وي او دوی به د محمد علي د جنازې د مراسمونه مستقیم تاسو ریپورت درکړي او د محمد علي د کړونو د کریکټر او همدارنګه د میراث پاړه باندې به هم په پروګرام کې خبري وسی. موږ خپل پروګرام ته ادامه ورکو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د دیموکرات ګوند د کاندید سناتور برنی سندرز سره په سپین ماڼۍ کې وګوري. کته هم هیلری کلینټن د خپل ګوند د نماینده لپاره پوره سازي ګټلې دي، خو برنی سندرز لا تر اوسه پورې د هیلری کلینټن په حق کې انتخاباتي مبارزې نه لاس نه دی اخیستی. په دغه ریپورت کې د هیلری کلینټن او دغه د احتمالي سیال ډونالد ترامپ ترمنځ سیالي ته هم کته نه شوې ده.
هیلری کلینټن له څو میاشتې سخت انتخاباتي مبارزې نه وروسته اعلان وکړ چې د دیموکرات ګوند د نماینده سیالي ګټلې ده. د هغې انتخاباتي سیال سناتور برنی سندرز له توقعونو خلاف د تیر څو میاشتو راهیسې له هغې سره ډیره کلکه انتخاباتي سیالي وکړله. هیلری کلینټن د شپږو ایالتي مقدماتي انتخاباتو نه وروسته څلور وګټل. په دې توګه یې د نیو جرزی د ایالت له انتخاباتو نه لا مخکې د نماینده د ګټلو لپاره ضروري استازي ګټلي وو.
زمونږ د هیواد په تاریخ کې بعد د لومړي ځل لپاره یو خزه د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د یو ستر ګوند لخوا کاندید وي.
اغلی هیلری کلینټن انتخاباتي سیال برنی سندرز ته مبارکي ورکړه او د هغه مبارزه د اقتصادي نابرابرۍ د ختمولو او روغتیايي خدماتو د برابرولو لپاره وستایله. که څه هم هیلری کلینټن تاریخي بری ترلاسه کړ، خو برنی سندرز لوړه وکړله چې خپل سیاسي انقلاب د ټولنیز عدالت او چاپیریال د عدالت لپاره جاری وساتي. اوس چې د هیلری کلینټن لپاره د نوماندې د ګټلو مبارزه پای ته رسیدلې ده، نو هغې خپله توجه د جمهوری ګوند احتمالي نومان ډانلډ ترامپ ته واړوله. ډانلډ ټرمپ د نژادي اقلیتونو خلاف د ستغو سپورو خبرو له امله له سخت انتقاد سره مخامخ دی.
موږ په دې عقیده یو چې زموږ قوت په یووالي کې دی. دا انتخابات زخ ډیر مهم دي. ډانلډ ټرمپ د خپل تند مزاجۍ له امله د جمهوری ریاست اواله سرقومندانۍ وړتیا نه لري.
ډانلډ ټرمپ د روانو انتقادونو په وړاندې خپل دریز نه دفاع وکړله، خو روان جنجال ته مستقیما اشاره ونه کړله.
زما مقصد هر وخت دا دی چې خلک سره نږدې کړم، خو که چیرې زه د یو مقصد لپاره چې ماته واقعا مهم وي ارسم، نو زه به هیڅکله ترې نه په شا ولاړ نه سم، خو زما هیواد به هم هیڅکله دا کار ونه کړي.
له بل پلوه ولسمشر اوباما پرون په نیویارک کې و او د ټونایټ شو له کوربه جیم فالون سره خبرې وکړلې. جیم فالون له ولسمشر اوباما نه وپوښتل چې له هیلری سره چې اوس د دیموکرات ګوند احتمالي نومانده ده خبرې کړې دي کنه. ولسمشر وویل چې د هیلری او برنی ساندرز سره د هغوی د انتخاباتي مبارزې په دوران کې خبرې کړې دي، او دی نه پوهیږي چې هغوی ترې نه سلام مشوره غوښتلې وه او کنه، خو د خپل سلام مشوره ورکړې ده.
زه فکر کوم چې برنی ساندرز دیموکرات ګوند ته نوي افکار او زشت ډېر انرژي او تحرک ورپه برخه کړ. زه فکر کوم له هیلری کلینټن نه ښه کاندید جوړ کړ. زه فکر کوم هغه ډېر ځیرکه او حاضر جواب ده، سرسخت ده او له کارګر طبقه سره ډېر ژوره علاقه لري.
یو تحلیل کوونکی اټکل کوي چې دا انتخاباتي مبارزه به چې د کاندیدانو ترمنځ د شخصیتونو پر بنسټ مسایلو باندې روانه ده، د راتلونکو 15 میاشتو لپاره به پکې له توندو او ستغو سپورو خبرونه کار واخیستل شي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره ده. هغه مسافرونه چې پرون وسوالو د کندوز تخار په لوی اداره برمت کړی وو، اته کزای ووس هم طالبانو د ځان سره ساتلی دي. په دغه اته کسانو سربیره اته کسان نور هم طالبانو د ځان سره ساتلی دي. دا اته کسان بیا سلور ورځې مخکې په کندوز کې طالبانو برمت کړی وو. د برمت شو کسانو په حق لرپورت پاینده خبرونه کې اوري. په کونړ کې د پولیو سلورمه پیخه هم ثبت شوې ده. د پولیو د پخوانیو دریو پیخو په څیر دا پیخه هم د شیګل په ولسوالۍ کې شوې ده. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیخې شوې دي. د افغانستان حکومت د ترکیې او ایران په هغه اقدام اعتراض کړی دی چې غواړي د مولانا جلال الدین محمد بلخي د مسنوي مانوي مهم اثر د خپل ګډ فرهنګي میراث په توګه د یونسکو سره ثبت کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر ازادي راډیو ته ویلي دي چې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه اثر په افغانستان پورې اړه لري. هغه ویلي دي چې حکومتي چارواکي به د یونسکو د چارواکو سره په کابل کې وګوري. د عراق په پایتخت کې نن سهار د موټر بم په دوه جلا حمله کې د پولیسو د وینا له قراره لږ تر لږه 22 کسه ووژل شوې دي. د اسرایلو مقاماتو د تل ابیب په تجارتي مرکز د سرونا په مارکیټ کې د پرونی حمله نه وروسته د روژې په دې مبارکې میاشت کې اسرایلو ته د لسګونو زرو فلسطینیانو ننوتلو کارتونه زندول دي. په هغه حمله کې چې د دوه فلسطینی الکانو کړي څلور تنه ووژل شوې او 15 کسه زخمي شوې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه خبريږي. په داسې حال کې چې د برتانی خلک د دې لپاره تیارې نیسي چې په اروپایي اتحاد کې پاتې شي یا نه، د سیاسي چارو مبصرین وایي کچېری برتانیا د اروپایي اتحاد نه ووزي نو د بالکان ملکونه به یو ځل بیا د خپل گاونډي هیواد روسیې نه په تشویش کې ولويږي. روسیه چې په اوکراین یړغل وکړ نو د بالکان نور ملکونه اندېښمن شول چې بل واربه په دوی باندې کیږي، که څه هم چې هغوی د امریکا په مشرۍ د ناتو د دفاعي اتحاد غړي هم دي. امریکا د سوریه په مهم ملګری روسیې فشار زیات کړی دی چې د خپل نفوذ نه کار واخلي چې بشری مرستې د سوریه محاصره شوو سیمو ته ورسول شي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دی امریکا د روسیې نه غوښتي دي چې خپل الوتکې په سوریه کې هغو ټولنو ته د بشری مرستو د رسولو لپاره استعمال کړي چې د جمهور رئیس بشار الاسد قواوو قربان دي لارې بندې کړې دي. یوه متقاعده ایرانی پروفیسر چې په منځنی ختیځ کې د ښځو د حقوقو مسایل سیړي په ایران کې بندي شوې ده، خود دانه د معلومه چې وجه یې څه ده. هما هوټفر چې یو څه میاشتې مخکې په مونټریال کې د کانکوریا په پوهنتون کې استاد و، د جون په شپږمه په تهران کې د ایوان د زندان د کتلو نه وروسته ونیول شوه. او د سومالی مامورینو او سیدونکو دا خبر تایید کړی دی چې د سومالی حکومتي قواوو او د ایتوپیا عسکرو نن سهار وختي د یوې غټې حملې نه وروسته الشباب د هالګان د کلي نه وشته ده.
د درنو قدر منوریدونکو د غواز موج لمړی نیم ساعت خبرونه چې هم دلته پایته ورسیدله خو موږ سره وسی په څو شوبې کې به د دری ژبي خبرونه پیلسي او نیم ساعت کوڅه به د خبرات ترو پروګرام ولرو چې د نړۍ د مشهور سکون کې محمد علي ژوند مدني فعالیت او سکوهنی په برخه کې د غا لاس راوړون ته ځانګړی سوی دی کله دا چیز موږ سره وسی
رادیو